تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار رحیم الدین ریاخیل له کابل څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه سره به په افغانستان کې د وروستیو پیښو په اړه خبرې ولرو او د وروستیو مهمو پیښو جزئیات به ورڅخه واورو. ښاغلی ریاخیل، ډیر زیاته مننه په پیل کې مهرباني وکړه او له اوریدونکو سره په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
سلامونه ښاغلی مونیب صاحب تاسو ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ښاغلی مونیب صاحب، هغه موضوعات چې ما د دې اونۍ لپاره راټول کړي، هغې له موضوع څخه ملګرو ملتونو ویلي 2023 کال د افغان پناه غوښتونکو کډوالو لپاره خونړی کال و. دویم موضوع هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له غبرګونونو سره مخ شوې، او دریم موضوع هم د افغان کرکټ بورډ، د افغانستان کرکټ بورډ البته د لومړي ځل لپاره ملي شلوریزې سیالۍ ترسره کوي، او روسي موضوع هم د طالبانو حکومت له یو روسي شرکت سره د خواف هرات اوس په پټلۍ جوړولو تړون لاسلیک کړ.
اوریخل سپتا سو ویل چې 2023 کال د افغان پناه غوښتونکو لپاره خنړی کال و. مهرباني وکړه په دې اړه جزئیات شریک کړه چې دا خبرې چا کړې دي او ولې 2023 کال د افغان کډوالو لپاره یو خنړی کال و.
اغلی مونیب صاحب، د کډوالو نړیوال سازمان دی او راپور په خپرولو سره به د تیرونی وویل چې تیر کال نږدې 1200 افغان پناه غوښتونکو د کډوالۍ په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه راپور له مخې هغه افغانان چې بهرنۍ هیوادونو ته د پناه غوښتنې په نیت تللي، له هر درې کسانو څخه یو یې په لاره خپل ژوند بایللی دی. راپور کې راغلي ول د دغه افغان پناه غوښتونکو ډېر مړینه د ایران په لاره کې رامنځته شوې. راپور کې ویل شوی ول چې له 2015 کال وروسته د لومړی کال دی چې د کډوالۍ په لاره ډېر افغانان پناه غوښتونکي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان د دغه راپور له مخې په تیر یوه لسیزه کې 3 تر افغان پناه غوښتونکي مړه شوي او یا مړي او ژوندي ورک شوي دي. راپور کې دا هم راغلی ول چې ښایي دغه شمېر د مړه شویو کسانو د واقعي شمېرو یوه برخه وي. هغه د دې په خاطر چې د کډوالۍ په لاره د ډېرو افغان پناه غوښتونکو مړي او ژوندي نه دي معلوم شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان دغه راپور داسې مهال خپروي چې لا هم ډېری افغانان په ځانګړې توګه ځوان قشر له قاچاقي لارو بهرنۍ هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي.
اوریخیل صاحب، تاسو هم داراز په پیل کې ویل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له غبرګون سره مخ شوې ده، په داس حال کې چې پاکستان تیاری نیسي تر څو شاوخوا 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوالو باسي، نو په داسې حال کې تاسو ویل چې غبرګون خوول شوی دی. مهرباني وکړئ په دې اړه هم جزئیات شریک کړئ.
د بخښ نړیوال سازمان په یو بیان کې له پاکستان څخه د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د وستنو په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دغه بهیر ودروي. دغه سازمان ویلي ول چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان ښځو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې یو نامه بیا ویلي چې نږدې ورځو کې به یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړي. په خپل د طالبانو حکومت هم له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان کډوالو وستنه د ټولو نړیوالو میثاقونو خلاف بولي. پاکستان د تیر 2023 کال له نومبر را میاشت را په دې خوا باندې 15,000 کډوال افغانستان ته استولي، او نوی راپورونه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، له اختر وروسته به هغه افغانان هم له خپلې خاورې وباسي چې د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تر کم یوې میاشتې له پاکستان د نورو افغان کډوالو د راستنې بل پړاو هم پیل کړي.
اوریخیل صاحب، تاسو هم داراس په پیل کې ویل چې د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریزو سیالیو په اړه خبر ورکړی، که په دې اړه معلومات شریک کړئ چې دغه سیالۍ چیرته ترسره کیږي؟
ښاغلی مونیب صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پرون وویل چې دغه سیالۍ به د اپریل په 14 پیل او د همدغه میاشتې تر 18 به دوام وکړي. خبر پاڼه کې ویل شوی چې یاد سیالۍ په کندهار ولایت کې د قوشتېپې ملي شلوریز جام تر نامه لاندې ترسره کوي. کرکټ بورډ ویلي وو چې له دغو سیالیو مخه راتلونکي شلوریز نړیوال جام ته د لوبغاړو بشپړه چمتووالی دی. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي چې 15 لوبډلې به په ګډون ولري، او هر لوبډله 2 یو د بل پر وړاندې سیالي کوي چې وروسته به 2 مخکښ لوبډلې پایلو به ترسره کړي.
مننه اوریخیل صاحب، تاسو په پایل کې یو بل مسالې ته هم اشاره درلوده. غواړم په دې اړه هم له تاسو نه لاندې معلومات واورم. هغه دا چې د طالبان حکومت له یو روسي شرکت سره د خواف هرات د وسپنې پټلۍ جوړولو تړون لاسلیک کړی دی. مهرباني وکړئ په دې اړه هم له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
د طالبانو حکومت د وسپنې پټلۍ ادارې دغه تړون د ګاما په نوم د روسیې له یو دولتي شرکت سره لاسلیک کړ. دغه تړون پر اساس د روسیې دغه دولتي شرکت باید یو افغاني او یو ترکی شرکت په همکارۍ د 350 میلیون ډالر په لګښت د افغانستان او ایران ترمنځ د خواف هرات د اورګاډي د دویم فاز چارې له 1300 تر 2 کلونو پورې بشپړ کړي. دغه پروژې د جوړولو کار چې د تېر جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی و، هغه مهال د امنیتي ګواښونو لامل یوازې یو برخه بشپړ شوی و، خو د دویم فاز په بشپړېدو سره به د هرات هوایي ډګر د ایران د روبات لسیم سره وصل شي او لدغ لارې بعد د ترکیه او اروپا د اورګاډي لارې سره هم ونخلول شي. د یادونه ده چې د خواف هرات اوسپن پټلۍ د څلورمه قطعې دویمه برخه 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري.
غلی ورخیل، ډیر زته مننه چې دغه معلومات مو لاوریدونکو سره شریک کړه.
مننه تاسو هم.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.